السلام علیکم قدر مندیدونکو ماخام مو بخیر د امریکا غاک اتصال خبرونه ته خراغلاست نن په دې خبرونه کې موږ د افغانستان د خلکو پر مهمو مسایلو خبرې کوو نن د افغانستان خزو پر وړاندې د روانو محدودیتونو او د نړیوالې ټولنې د اندېښنو په اړه د افغانستان میرمنو سره د هسپانوي چارواکو د ملاقات او ژمنو په موضوع د دوه ملمنو سره به بحث ولرو او وروسته به یو سپورتي مرکه هم ولرو نو زموږ سره پاتې شئ چې ګالیارانه نورستانۍ ما په سر کې هم پام وکړئ سو لنډو خبرونه ده د طالبانو حکومت د دوی چارواکو د ملګرو ملتونو امنیت شورا د بندیزونو د سارنې کمیټې ماموریت غزیدل ظالمانه بللی او ویلي دي چې د دغه بندیزونو دوام به کومه پایله ونه لري د طالبانو حکومت ویان مرسیال حمدالله فترت ټینګار کوي چې د ناکامو تجربو تکرار منطقي کار نه دی او سرپرست حکومت له نړۍ سره د اړیکو د عادي کولو غوښتونکی دی په همدې حال کې د ملګرو ملتونو د عمومي منشي ځانګړي استازی د یونما مشرې د امنیت شورا ته په خپل درې میاشتنې راپور کې د طالبانو پر سختو پالیسیو په ځانګړې توګه د ښځو او نجونو پر وړاندې سخت انتقاد وکړ خو د طالبانو سره د ملګرو ملتونو د تعامل ملاتړ هم وکړ خو د افغان ښځو د متعرضې ډلې چې دا مسله د افغان ښځو د متعرضې ډلې غبرګون راپارولې ده وایي دي چې د طالبانو سره د ملګرو ملتونو تعامل نه یوازې د دې ډلې د پیاوړي کېدو سبب ګرځي بلکې د افغان ښځو پر ځپلو سیستماتیک ډول اغیزې هم کوي دیو بل خبر لمخې د اسپانیا د بهرنیو چارو وزارت وایي چې افغانستان کې د طالبانو له خوا د ښځو او نجونو پر وړاندې د بشري حقوقو د پراخه او دوامدار سرغړونو پای ته رسولو لپاره د عدالت نړیوالې محکمې ته د طالبانو حساب ورکول اړین دي او په دې برخه کې د یو شمېر هیوادونو له خوا د ترسره شویو اقداماتو ملاتړ کوي په اسپانیا کې دغه یو ورځنی کانفرنس د زمون غاګ ووري تر انوان لاندې د دویم ځل لپاره جوړ شوی و چې پکې د افغانستان د خزو د 500 څخه زیات فعالانو او د هیوادونو او نړیوالو سازمانونو زنګور استازو ګډون کړی و او د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلنکن وایي چې امریکایي چارواکي په سوریه کې د هغو یاغیانو سره مستقیم اړیکې لري چې تیرونه د بشار الاسد حکومت رنګ او واکه ترلاسه کړ انتونی بلنکن د سیمهال د سوریه یاغیانو سره د خپل هیواد د اړیکو موضوع تایید کړ چې اتو عربي هیوادونو ترکیه ملګرو ملتونو اروپایي اتحادیه او همداشند متحده ایالاتو چارواکو د ټول شموله سولیزي او غیر فرقي سوریه لپاره ملاتړ سرګند کړ ترکیه بیا په سوریه کې د بشار الاسد حکومت رنګېدو تقریبا یوونی ورسته په دمشق کې خپل سفارت بیرته پرانیست چې د تیرو څو باندې دولس کالو راهیسې تړل شوی و د ملګرو ملتونو امنیت شورا ویلي دي چې د طالبانو له خوا له طبي زده کړو څخه د ښځو د منع کولو له کبله سخت اندېښمنه ده شورا زیاته کړې چې د پریکړه په میلیونونه ښځې او نجونې له روغتیا خدمتونو بې برخې کولی شي په ورته وخت کې د اسپانیا د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د ښځو او نجونو پر وړاندې د بشري حقونو د پراخه او دوامداره سرغړونو د پای ته رسولو لپاره د عدالت نړیوالې محکمې ته د طالبانو حساب ورکول اړین دي د دې خبر نور جزئیات په راپور کې اورو د راپور نو وروسته په همدې مسلې باندې د ملمنو سره به بحث وکړو
په طبي انسټیټیوټونو کې د نجونو پر زده کړو بندیز زده کوونکي اندېښمنې کړي او د هغوی پر کورنیو د ناامیدۍ سوری غوړولې دی طبي متخصصینو خبرداری ورکړی چې دا بندیز به د روغتیا په برخه کې د ښځینه متخصصینو کمښت نور هم زیات کړي او په افغانستان کې به د ښځو او ماشومانو روغتیا له خطر سره مخامخ کړي یو شمېر ډاکترانو خبرداری ورکړی چې دغه بندیز له کبله به تر راتلونکو څلورو کلونو د مېن د مړینې کچه لوړه شي
کیدای شو مونږ ژر اغیزه ونوینو خو د دریو یا څلورو کلونو وروسته به د میاندو د مړینې کچه ډیره لوړه شي
هدیه ایوالو حق زده کوونکو د چې تر دې مخکې د کمپیوټر ساینس په برخه کې زده کړې کولی او پر لوړ زده کړو طالبان تر بندیز وروسته په طبي انسټیټیوټ کې زده کړې پیل کړې وی چې د زده کړو داخله هم نیمګړې پاتې شوه
سه بار است که از طرف طالبان ضربه میبینم دفعه اول که نو طالبان آمده بودن ما پنتون بودم کمپیوټر ساینس میخواندم گفتن که بسته شده. بعدم بیخی کلا ناامید شده بودم، اصلا امید نداشتم، در خانه گوشه نشین شده بودم. من یک مدت کورس ها باز شد، رفتم کورس انگلیسی ادامه دادم، کورس انگلیسی هم برای ما بسته شد. یعنی من احساس پیش خود داشتم، فکر میکردم که اتمن ما تالی ندارم، ما کدام بدبخت هستم که برکت ما دیگه دختران محروم میشن.
د ملګرو ملتونو امنیت شورا په ورسته غونډه کې یوه پریکړه لیک تصویب کړ چې په کې د طالبانو په واکمنۍ کې له بشري حقونو په ځانګړې توګه د ښځو او نجونو له حقونو څخه مخ په زیاتېدونکو سرغړونې چې په ترڅ کې نجونې له شپږم ټولګي پورته زده کړو څخه او ښځې هم له اقتصادي فرصتونو عامه ژوند کې له فعال ګډون تګ راتګ او نورو اساسي حقونو څخه بې برخې شوي غندلې دي.
مونږ په ټینګار سره پر طالبانو غږ کوو، د بشري حقونو څخه روان سیستماتیکي سرغړونې زنګړې توګه هغه تبعیزی کړنلارې چې ښځې او نجونې له بشري حقونو او اساسي ازادیو څخه محروموي ژر تر ژره ودروي. دا ډول ناوړه چلند باید پای ته ورسیږي.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو استازي روزا اوتامبایوا هم خبرداری ورکړی چې په طبي انسټیټیوټونو بندیز به ټول افغانستان ته بدې پایلې ولري.
کدا بندیز په بشپړه توګه پلی شي نو نه یوازې پر ښځو او نجونو بلکې پر نارینه او هلکانو، پر ټولنې او ټول هیواد په وژونکي اغیزه ولري.
د طالبان چرواکو تر اوسه په رسمي ډول هغه مخکنی راپورونه نه تایید کړي او نه هم رد کړي چې وایي د طالبانو مشر هیبت الله اخونزاده تعلیمي ادارو ته امر کړی چې ښځې له طبي زده کړو منع کړي. په ورته وخت کې د اسپانیا د بهرنیو چارو وزیر په مادرید کې د افغان میرمنو د استازو په ګډون د دغه وزارت لخوا جوړ شوي یو کانفرنس ته ویلي چې هیواد د افغان میرمنو او نجونو حقونو خوندیتوب او ورڅخه ملاتړ او په افغانستان کې د بشري حقونو سرغړونکو د معافیت له منځه وړلو او د ترسره شویو جنایتونو په وړاندې حساب ورکون ته ژمن دی.
اسپانیا دا غنی چې نړیوال عدالت د طالبانو حساب ورکول په افغانستان کې د بشري حقوقو د پراخه او دوامدار سرغړونو د پای ته رسیدلو لپاره اړین دي.
د روغتیا وزارت د وی سرچینې د معلوماتو لمخې په افغانستان کې په لسو دولتي او نږدې 150 خصوصي طبي انسټیټیوټونو کې نږدې 15 زره نجونو زده کړې کولې. وحید فیضی د امریکا غاک.
د نن ورځې لمړی بحث د یوې داسې موضوع سره پیل کوو چې په دوامداره توګه د نړۍ پام ځان ته راجلبوي، هغه محدودیتونه چې د طالبانو تر واک لاندې افغان ښځو باندې لګول شوي دي. په دې وروستیو کې ملګري ملتونه له دې اقداماتو سره په جدي اندېښنې سره وایي چې په ځانګړې توګه هغه اقدامات چې ښځې د طبي زده کړو او نور اساسي حقونو څخه بې برخې کوي. نړیواله ټولنه په ځانګړې توګه هسپانیا د طالبانو د دې اقداماتو په وړاندې د خپلو نیوکو په اړه پله پسې غږېدله ده، او په دې وروستیو کې د یو شمېر افغان میرمنو سره هم د دې هیواد چارواکي لیدلې وي. په دې اړه نور به د پروګرام د میلمنو سره خبرې وکړم او له دوی څخه به معلومات ترلاسه کړو. په کاناډا کې د افغانستان پخوانی سفیر میرمن شینکی کډوخیل او همداشان له لندن څخه د میرمنو د حقونو فعاله دیوه پتل چې دواړه ته په خبرونه کې خراغ لاستم. ډیره مننه کوم ستاسو د وخت نه. میرمن کډوخیل راځي په لاله تاسو وکړو په سر کې ک پر طالب چارواکو مخکې ما په خبرونه کې هم ولوسته د ملګرو ملتونو امنیت شورا د بندیزونو د ځانګړي کمیټې ماموریت چې ل 15 مثبت رائے سره د 14 نورو میاشتو لپاره وغځو. ستاسو نظر وړم چې ولرم دې اقدام ته تاسو په کوم نظر ګورئ؟
دا یو خبر ده چې دا ماموریت وغځو شو، لکه مهم هم ده چې څومره د افغانستان په مشکلاتو باندې فوکس کې دی شي او څومره د افغانستان موضوع په بملي سطحه دا راپورته کیږي او د خلکو غوږونو ته رسول کیږي. لکه تاسو چې په اخبار کې مو ویل چې مثلا حتی د طبي ادارې چې د نیمه عالی زده کړو د افغان نجونو او میرمنو لپاره هغه په افغانانو باندې وتړل شوې، لکن څنګه دا یو ناما په خپل راپورونو کې دا نه درلود چې دغه ادارات په جنوب د افغانستان په لشرونه یعنې درې کاله په خوانه بند شوي وو. عمو دې کله هم دې یادونه ونه کړه، اما کله چې په باقي افغانستان کې دا موضوع مطرح شو نو دې بیا غږ پورته کړ. زه فکر کوم چې هغه ادارې چې په افغانستان کې په شمول دی یو ان پلاسي دې باید دوی د افغانستان له ګوټ ګوټ نه خبردار اوسي کې او دغه اواز دې باید ملي غوږونو پورې ورسي کې تر څو په دغه داخل د اقدام شي. زه فکر کوم چې په اوسني حالت کې دنیا په افغانستان باندې د دلندو په شان ورته ګوري او د کڼو په شان نه اوري. دا مهمه ده چې مثلا دا ماموریتونه دوام وکړي تر څو پورې کم از کم دا خبر خو د باندې راوځي له یو معتبر ادارې لاره.
بله دیو جانه، طالبانو د دې پریکړې په خبرګون ویلې دي چې د ناکامو تجربو تکرار منطقي کار نه دی. آیا فکر کوي چې دا فشارونه پر طالبانو تاثیر لرلی شي د ملګرو ملتونو لپاره د دې کار ګټه بیا څه ده؟
میرمن نورستانه تاسو ته سلامونه هم در رقم میرمن سفیر صاحب ته او تاسو ټول لیدونکو ته سلامونه او احترامات وړاندې کوم. بله شکل چې هر کوم فشار چې په طالبان باندې راځي هغه ګټه لري، داسنده چې په طالبان باندې دا غیزه نه لري. خو څو وخت چې طالبان د خبرګوي چې ترخی تجربه لري، څو وخت چې دوی فشار نه راوړي، دوی دا دی چې هر کوم فشار چې په طالبان باندې نن ورځ راوستل شوی دی، طالبان او بایملی ټول نه تا نه غواغ نیولای دی، خو بلکې په خپل ملت باندې نور هم زیاتره فشار وارد کړی دی. موږ تاسو وینو چې هر ځلې بنګلی ټولنه په دې باندې فشار راوړي، طالبان به تا فشار په میرمنو باندې زیاتره وخت راوړي. که څه هم د درې کولونو کې لکه میرمن کاروخلی چې ووي دلته په افغانستان کې په مختلفو ولایتونو کې میرمنې به برخه وي د تعلیم نه وادي څنګه سره دی نورو دندونه هم به برخه وي، لکه دی تی بی تسلیات نشوی کولای. خو متاسفانه یونما همیشه پرده اچولی ده او هغه کوم راپورونه چې دوی اکثر وخت بروی دوی پر راپورون رو بانده متاسفانه تنم رزی پور جدیت نده خودل شوی، صرف خبری دی چی کیگی شوارون ده برکول کیگی. خو متاسفانه هغه کوم فشار چی ضروری گنل کیگی چی باید پا طالبان رو بانده را وستی چی تنم رزی پور موگه ندیدیده.
لکه سنگ فشار اغلی پتنگ
چې مثبت تغیرات د افغانستان د میرمنو په ژوندونو کې موږ تاسو وینو چې دوی په خپلو سیاستونو باندې بوختي د طالبانو سره خپلې ډیپلوماتیکې اړیکې لري، خپلې ملي ګټې په خپلو هیوادونو کې غواړي خوندي وساتي. خو متاسفانه د افغانستان د میرمنو په وضعیت کې دوی صرف شعار ورکوي، هغه جدي اقدامات موږ تاسو نه وینو. که چیرته د محکمې نه نیولې چې دوی خبرې راپورته کوي چې موږ طالبان غواړو محکمې ته وړاندې کړو او یا فشار باندې راوړو، متاسفانه صرف ورنه باندې موږ تاسو وینو کانفرنسونه نیول کیږي، میرمنې ور بلل کیږي، او اساسي تغیرات د میرمنو په ژوندونو کې په افغانستان کې نه لیدل کیږي.
بله مننه کوم. میرمن کډو خیل دا د کانفرنسونو خبره وشوه. ورما ورځ د هسپانیا د بهرنیو چارو وزیر د افغان خزو د حقونو د مدافعانو سره یو ناست درلوده، د دې ناست د محتوا په حق لکه لګ معلومات راکړي. تاسو هم په دې ناست کې وې، څه مو ویل او څه ژمنې وشوې له تاسو سره؟
ګورې د کاناډا حکومت یو قربتوب د ویناست وکړه چې اقل څو افغان مېرمن څخه واوري او خپل ملاتړ یا حمایت اعلان کړ. او ټول خبره مده ده چې افغانستان اول خپل د افغان مېرمن په منځ کې یواله یا همغږي او یو دریس مهمه ده چې باید ورو دغه رامنځته شي، ځکه چې دا جنگ او ناخوالې دغه تفرقې اچول کیږي، حتی د افغانو مېرمنو په حرکتونو باندې متاسفانه منفي اغیزه کړي. نو د افغانانو په مجموع کې او خاصتا د افغانو مېرمنو یووالی همغږي کېدل دا مهمه خبره ده او دا فرصتونه ورته باید برابر شي. دوم داسې باید ملي ټولنه باید صرف په اعلامیې باندې تکاونه کې دوه به واقعا به ځینې جدي اقدامات وکړي. اول خو په افغانستان کې بشري بحران دومره اوج ته رسېدلی دی او خصوصا د دې لوی قربانۍ نجونې بخښنه غواړم مېرمنې نجونې او ماشومان دي. اول خو به کومکونه په مونږ ساتنه نه دي چې واقعا په مونږ شرط باید جواب ورکړي، نه په اس دې سې مثلا افغان مېرمنې په ویش کې شریکه ده او نه په اس هغه په اسلغه مستفیدین جمله کې هم نه رسېده. موضوع چې باید افغان مېرمنې به ژوندې پاتې سي، یعنی دغه ستونزې د یو سره مخامخ په نجات پیدا کی. دوم داسې د دوی د زړه په لپاره کوم محدودیتونه دي په هر قیمت باندې کې باید حل شي. او ځینې امکانات هم چې کم از کم چې اوس دی ځینې بخښنو کې درس وایي یا سکالرشپ لري یا آنلاین زده کړه په دغه باندې مثلا مرټینګار وشي چې دنیا توجه وکړي، ځکه چې افغانستان اروپا اروپا مطلق بې سوادي خواته روان دي. درېم دا چې مطالبه د حکومت زیاته چې د افغان مېرمنو جون په وړاندې کې په نوم دي کلچر د فرهنګ کې کې په نوم دي شریعت کې باید د دې قبال مقابل کې باید جوابګوي وسی، ځکه چې افغانستان په ملي اسناد مذاکرې دی او دغه پلي کېدل مقابل کې دوی مکلفیت لري. او په ملي ټولنه هم دغه بشري حقوقو میکانیزم په استفاده باید طالبان څردا که محاسبه وکړي او دې باید داسې به هغه پاتې نشي چې سره کوم بهانه چې دې پورته کوي وایي چې دا درسته ده.
بله
او هم دا رنګه یعنی عمومي غوښتنې په فاوله سپاندي په افغان مېرمنه باندې په ملي ټولنه چې څنګه دې حمله کې دې کړل او همدارنګه د افغانستان او د افغان مرمن په حمایت کې باید بلبلی ټول د جدي اقدامات.
بله مرمن کړه خیل هسپانیا په مشخصه توګه د افغان خوځو ملاتړ لپاره یا داسې وایم چې د افغان خوځو ملاتړ په څه شکل وړاندې کولای شي؟
ګوري سینما مملکتونه د خپل هغه فمینیستي پالیسیان هم لري چې دوی باید په مسلم هغه کې کې د دعوه کوي چې د بشر د حقوقو چمپیان دي یا مثلا د فمینیستي پالیسیانو ان په لویان دي په لون کې هغه د تطبیقون کې دي خو باید د پالیسیان د افغانستان مرمنې ول دي هغه شي اول خو مثلا دي په بشت کومکونه کې باید جدا نه افغانستان باید د دنیا لیاده ونه وزي کله د بیمل ټول دغه کومه کنه نه وی خو دغه باقي صفونه به باندې کې دغه لک خدمات هم چې کې په فرانسه کې دابم او ته د پای کاکا کې کول کېږي او د فرانسه نه په بیملي ساته کې د فرانسه موضوع پورته کول ډیره مهمه ده. دا سیاسي حمایت ځکه چې په دنیا کې دومره د خپل روان دي چې د فرانسه نور د چل په لوبلیټوب ده لدی هم دغه ملکونه دي چې دوی مثلا ک سفیران دي کې دوی بهرنی چارو وزیر دي د کومل شي چې د فرانسه مسله په مختلفو پلاتفورمونو کې راپورته کې او دغه لپاره د دنیا توجه بسات توجه ته راوګرځوي.
مننه کوم مېرمن کډ خل تاسو مخکې یوه مهمه مسلې ته اشاره وکړه چې په دې غونډه کې د افغان مېرمنو ترمن سیاه غفالین چې د افغان مېرمنو د حقونو برخه کې کار کوي همغږي خورا مهمه ده. دی بچان غواړم چې پښتنه تاسو نه وکم چې ولی دغه همغږي د درې کالو یا تقریبا درې نیم کالو روسته هم نشته، مخصوصا مونږ ګورو چې په مختلفو هیوادونو کې میرمنې په مختلفو ډولونو د افغان میرمنو غږ پورته کوي او د دوی د حقونو لپاره مبارزه کوي. خود دغه ولی دوی منسجم کیږي نه، ولی دوی یوې نقطې ته نه راټولیږي او یو غږ کیږي نه؟
ستونز اساسی پدې کې ده چې هر هغه افغان مېرمن خصوصا هغه مېرمن چې په افغانستان کې زیاتره وخت به خپل غږ پورته کول او بیا وروسته چروا وتلې اروپایي هیوادونو ته متاسفانه دوی په منځ کې هم دا رقم خپل اروپا کې چې مېرمنې دی هغه کې نشته. دا هر یو د دوی غوړي چې خپل ځان اولیت ورکړي یا ځان تمنوي کوشش نکوي چې د یو بل سره هغه کې پیدا کړي یا یو ولای په منځ کې را پیدا شي. که تاسو وینئ چې په دې کانفرنسونو کې اکثره وخت مېرمنې چې راضي او ته په یو فکر او مفکوره باندې نه دی، اکثره وخت مختلفو فکرونو سره راضي او د بینلی ټولنې سره به دوی خبرې کوي. اکثره وخت به بینلی ټولنې سره چې خبرې کوي یو هم دغه خبره کوي چې مېرمنې افغاني مېرمنې نه صرف افغاني مېرمنې، زموږ تاسو سیاسون هم په خپل منځونو کې هغه مستجم کېدل چې ضروری دی موږ تاسو نه پکې وینو. دا خاطر باندې باندې ټولنه هم نشي کولای چې ملاوتړي په یو ګروپ باندې یا په میرمنو باندې یا زموږ تاسو په سیاسون باندې خبره پدې کې چې اکثره هغه میرمنې چې بیا پاتل د هغه میرمنو لکه کاروفیل میرمنه کاروفیل باندې چې دی موږ تاسو موږ داسې میرمنې لرو چې وګوي بعد تجربه په افغانستان سیاست کې د افغانستان په کرنو کې ورکړې دي، نو د خاطر خلک هم وګوي باندې بے باوري دي. خو متاسفانه بیا د وګوي چيري زیاتره وخت په درغم کانفرنسونو کې د کیږي، نو په دا رقم کانفرنسونو باندې بیا زیاتره مېرمنې هم مله نشي ترلاسه موږ نشو کولای چې چوغوي د افغان مېرمنو استازیتوب کولای شي. نو دغه ستونزه موجوده ده چې هغه مېرمنې چې واقعیت کولای شي د افغانستان استازیتوب وکړي هغه سنی ته نه وړاندې کیږي. هغه مېرمنې اکثره وخت موږ تاسو وینو چې چوغوي د افغانستان د مېرمنو نه نمائندګي کولای شي او نه افغان مېرمنې کولای شي چوغوي و مانی چوغوي نمائندګي کوي. په خاطر باندې مستجمی هم لدی او یواله هم پکې نه لیدل کیږي.
مننه کوم. دا خورا مهمه خبره ده مېرمن کډو خیل، لکه څنګه چې مونږ د نړیوال ټولنې خبرګون په اړه ډیر او روخکاری چې د افغانستان خزي کڅه هم زوریدلې دي بیا هم په خپل مبارزو کې یوازې نه دي. که اوس د دیوجانې په خبره چې دغه مېرمنې په خپل منځو کې هم منسجم او منظم تګلارې نه لري په دې برخه کې، خو د افغان مېرمنو د ملاتړ لپاره د هیوادونو ترمنز همغږي څومره مهمه ده؟ دوی څومره همغږي دي؟
چې سره کې خبر ورکړم چې په فرانسه کې کوم جنگونه او نخپالې چوي، ما متاسفانه چې ډېر قومي او سمتي او سیاسي هغه باندې درلودل چې سنسي مې او هیڅ پر مربوط و دغه اختلافات. یو څه سم ما موږ په جديت باندې ما تراکره خصن ما چې دغه اختلافات سم موجوده در طبيعي ده، نورماله ده. قومي جنگونه شوی دي، تنظیمی جنگونه شوی دي، ژبنی شوی دي، حتی مذهبي جنگونه تم کله ناکله من وحل شوی ده. دغه تفرقه او اختلافات موجوده ده په ناسو باندې حل کیږي. کله چې ناسو باندې راشي په افغان مېرمن هغه مشترک هدف باید کار وکړي، نه هغه چې په اختلاف باندې اختلاف الله علما باندې وحل کیږي. که چېرې موږ په مشترک ارزښتونو او په یو مشترک هدف باندې کار وکړو، بل اخر موږ ته ټول راټولېږي چې دغه مسله د ښځو حق ده دي. د ښځو مثلا شامل دل په تصامیم کې دي، د ښځو مثلا پیاوړتیا مسله ده، د ښځو د صحت مسله ده، په هر بخش کې د ښځو مسله ده. نو هغه مسله ده چې بیا هر ښځه ته که د هر ګروپ متعلقې یا طرفدار وي، هغه په دې باندې توافق کولی شي. کله چې افغان مېرمنې مثلا وکړی سي په یو سیاسي پلاتفارم باندې سره راټولې شولې، بیا کولی شي بل ملي ټولنه همدغه غوښتنه وکړي چې دوی باید واقعا یو پیسه همغږي سي د افغانستان د ښځو د حقونو له حمایت لپاره، بیا د افغانستان د موضوع د یو سیاسي حل یا جوړجاړي لپاره. ځکه چې باید ملي ټولنه دغه یو ښه بهانه ده ورته، ځکه چې دوی خپل بلاتر اوس هغه واقعي یا جدي تصمیم نه دي نیولی چې د افغانستان باره کې څه وکړي. خو یو کله ناکله ځینې اعلامیې ورکوي په دې باندې فکر کوي چې هم خپل خلک قانع کړي، وایي چې موږ خو څومره د بشر د حقونو د ښځو حقونو طرفدار یو، په زمن کې د ښځو شکایت کم تر سي. زه فکر کوم چې دنیا هم له افغانستان سره په لوبه کې روان ده. دا لوبه هغه هغه وخت ختمیږي یا بدلیږي به چې افغان ولس په یو دریز غوړه کې او همغه کې سي او یو پیغام به ملي ټولنه ته ولري.
ډیره مننه کوم تاسو د مهمو نظریاتو څخه او تحلیلونو څخه. په کاناډا کې د افغانستان پخوانی سفیر میرمن شینکه کډوخیل او همداشان له لندن څخه د میرمنو د حقونو فعال دی په تنګ کور مودان. په خیر وسئ.
اندیکا یو له هغه هیوادونو څخه چې د نړۍ له ګوټ ګوټ څخه د بیلابیلو کلتورونو، دودونو، ملیتونو او ارزښتونو کوربه دی. په امریکا کې ژوند او دلته مهاجرت کول لکه د نورو هیوادونو په څیر خپلې ښېګڼې او سختۍ لري. ځینې خلک په خپلو هڅو او له فرصتونو نه په ګټې اخیستو خپلو هیلو ته رسیږي، خو ځینې نور بیا له ستونزو سره مخ کیږي. ژوند په امریکا کې هر جمعه د افغانستان په وخت د مازدیګر له شپږونه تر شپږ نیمو بجو او د ختیځ امریکا په وخت د سهار له نهه نیمو تر لسو بجو.
او سم راځو د سپورت نړۍ ته. افغانستان د کرکټ د دریو شلوریزو لوبه په ورستۍ سیالۍ کې زمباوي ته د وو لوبغاړو په زیان ماتې ورکړه او د دغو لوبو د لړۍ جامې وګټه. په دې اړه د تفصیلي لپاره د کرکټ نړیوال مبصر احمد فرهاد فدای صاحب سره خبرې کوم چې له زمباوي نه مو سره په خبرونه کې مل شوه. دی فدای صاحب سلامونه، وخت مو په خیر، پروګرام ته په خیر راغلاست. لومړی خو غواړم چې د همدې لوبو په اهمیت باندې ستاسو نظر ولرم. زمباوي نه د کرکټ شلوریزو لوبو لړۍ ګټل د افغانستان لپاره څومره ارزښت لري؟
وعلیکم السلام. به تاسو ته هم او تاسو ټول درنو لیدونکو او اوریدونکو ته سلامونه. دا خو یو د چمتووالي پروسه پیل کړې ده افغانستان، او ډېر ښه ده ځکه چې دوی غواړي چې یو اوږدمهاله لیدلوری ولري. د 2016 کال نړیوال جام د افغانستان د لوبډلمشر راشد خان هدف ده، او دغه سیالۍ او د سره وروسته چې نورې سیالۍ دي هغه همدې لپاره دي څنګه موږ راتلونکو غټو سیالیو ته ځان آماده کولی شو، د خپل ټیم کمبینیشن څومره جوړولی شو. او ټول نه مهمه خبره ده چې الحمدلله دغه لړۍ مو بریا سره پای ته ورسوله، نو یو مثبت روحیه سره ان شاء الله مخ روان یو.
زیاتو فدای صاحب د زمباوي کرکټ ټیم په ورستیو کې سترو ټیمونو ته مات ورکړي، تاسو یې افغانستان سره څنګه مقایسه کوئ؟
زیمبابوی خو په خپل هوم کنډیشنز کې بالکل مخکې هند سره لوبلړۍ لرودله، یو لوبې ځینې وګټله. همداراز د اوس وختونو کې پاکستان سره لوبلړۍ لرودله، یو لوبې ځینې وګټله، خو متاسفانه لوبلړۍ ونه سو وګټله. او افغانستان سره هم بیا په دغه سیریز کې افغانستان او سیریز کې ماته ورکړل، خو په هوم کنډیشنز کې زیمبابوی د شکست ورکول دومره آسان هم نه ده. او بل اوس د زیمبابوی په ټیم کې بدلونونه راغلي دي، نوې لوبغاړي ستاسو هغه واقعا تکړه دي، او یو لوبغاړی هم خپل ځبانه کوو درې د نو کولی شي چې د لوبې باندې بدل کړي. مثلا دوی سره بنټ کو یو ډېر ښه تکړه سلوور لوبغاړی د اوس په لوبډل کې سره ځاوې ده. دا راز دوی تیز بالران خو ولا وکټه هم ډېره سخت ولا. نو په ټوله کې افغانستان ښه کرکټ کړی دا وی چاله هیله د دې څو وسه هم نور لوبو کې چې یو ورځ نه یو د ټیسټ سیالي دی شروع کیږي، هغه کې هم خو دی ان شاء الله.
فدیس په مجموع کې د افغانستان د کرکټ ټیم د لوبغاړو ارزونه تاسو څنګه کوي، مخصوصا بیا د زیمبابوي سره سیالي کې د ځوان لوبغاړو ګډون څنګه ارزوي؟
مخکې هم ما دې ته اشاره وکړل چې د شلوریزو سیالیو په فارمټ کې د لوبډلمش راشد خان یو اوږدمهاله لیدلوري لري. هغه د 2023 نړیوال جام سیالیو لپاره د اوس نه خپل ټیم آماده کی او د سلسله کې بیا په مشخص شکل باندې د تاکید دغه اوس په دریم او څلورم پوزیشن کې سم سره هم کیدی زو باید دغه وپیژنم او د لپاره هم ځوانانو ته پکې فرصت ورکړی شو، صدیق قتل ته پکې فرصت ورکړی شو، درویش رسولی ته پکې فرصت ورکړی شو، زبید اکبری ته پکې فرصت ورکړی شو، اسحاق رحیمی راوسته شو. نو دا غته دغه ځوانانو راوستل واقعا ډیر ضروری دي ترڅو په دغه سلوبو کې د دوی ورته وکړل سي او څنګه موږ د آسیا جام سیالي او د نورستان نړیوال جام ته رسیدو هغه ټیم کمبینیشن موږ برابر کړی او ان شاء الله د 2023 کې افغانستان نیمه پایلو به تلاره پیدا کړه، بیا هم افغانستان لوبي وګټي او خو زليږي ان شاء الله.
فدای صاحب تاسو په مجموع کې مونږ ګورو په دې څو کالو کې مخصوصا پر لپسې د افغانستان ټیم ډیر خزه لیګي لوبغاړي هم د افغانستان لپاره چلوبي کوي او هم د نړیوالو لپاره چپټي مونږ کې لوبيږي ډیر خلوبيږي. خو د نن په افغانستان کې مونږ د سنز سره سره چلرو څه فکر کوي چې دوی څه وي د لوغړو سره تاسو وخت په وخت ګوري دوی د نن په افغانستان کې څومره دوی ته سهولتونه او امکانات برابر دي د پخوا په پرتله؟
ګورې څومره چې زه تاسو ته د لوبغاړو نه او همدار از د کرکټ بورډ د ادارې د ادرسه ویلې سم چې څومره زور سره غږېدل مغه د دې اوس اضافه فرصتونه ورته چمتو کیږي لګیا دي. مثلا یو وخت به ډومېسټک کرکټ په کوکابورا بال باندې نه کېده، کوکابورا بال چې دا غو باندې انټرنیشنل کرکټ کیږي او د استرالیا نه راوړيږي، اوس په ډومېسټک کرکټ کې همدغه بال ورکول کیږي او یو بال تقریبا $100 ارزښت لري او همدار از د دوی هغه میچ فیس سره کله وکړه د دې میچ فیس دا غه تقریبا 3 چنده ورته ډیر کړی ده او همدارس لوبغالي جوړ شوی دی او ورسره پلان دا غه د سپو کابل کې هم دوی یو نوې لوبغالي ان شاء الله جوړ کی ستر سره پوره چاري نه دی پیل شوی. نو په ټوله کې چې تاسو وګورئ ماشا الله د افغانستان داخلي کرکټ کې کار ډیر روان ده. دوه ټي 20 ټورنمنټونه کیږي چې خوشته پاوش بګیزه ده او دوه ون ډے ټورنمنټونه کیږي مثلا زرغون جام سیالي دي چې هغه په لاره چول کیږي، همدارس د اکیډمۍ او پکا چ باندې ټورنمنټونه په لاره چول کیږي وی د منځ ته بیا مثلا انډر 17 انډر 19 نو وی تنکی ځوانان را ټاکل کیږي او خپل نظیم جان عبدالرحیم ځای سیب سي کورنی کرکټ مسول دی ډیر وخت نه کرکټ کې بوخت ده او ماشاالله ډیر فائدہ نو زس چې موږ ورته ګورم خو ماشاالله په کورنی کرکټ کې افغانستان کوشش کوي لګیا دا او دغه نتیجه دا موږ تاسو اوس ګورو سه موږ سره سیکل ابراهیم صدران هون لوبغاړی ټپی کیږي دغه په ځای باندې موږ سره ریپلیسمنت کې مثلا اندري چلو پاکستان همدار مثلا مجیب صدران موږ سره ټپی کیږي په ریپلیسمنت کې موږ سره علامه مقصد فرغون دی لوبغاړی سره دا ټول ماشاءالله مثبت خبرې دي
او
کومه سکارو چې لا هم د سپیک کم ده او ډیر باید نور هم
دي. بله فدای سه یو دیش ثانی وخت لرم که په دې دیش د ثانیو کې دا راته وایي چې افغانستان او زیمبابوي د سې شنبې نه د 500 وریزو لوبو لړۍ پیلوي دي، ته تاسو په کوم نظر ګورئ؟
دا ډیره مهمه دي د چمپیونز ټرافی لپاره، د آمادګۍ لپاره او همدارس خپل ټیم کمبینیشن جوړولو لپاره. ان شاء الله په دې افغانستان بریا سره پای ته ورسی او یو مثبت مورال سره چې سیالي پیل کی او همدارس ان شاء الله راتلونکي چمپیونز ټرافی ته اول ځل افغانستان په پیسې وایدا
کله
سره وړي.
ډیره ډیره مننه کوم د کرکټ نړیوال مسر احمد فرهاد فدای صاحب ستاسو د وخت او ورزونه څخه کور ودان.
مننه سلام
خیر وسی مننه کوم. پیرو قدم لیدونکو په همدې ځای د اتصال دنن ما خام خبرونه هم پای ته رسیدي. استاذ سلمان تیاس خام نړۍ مننه کوم تر بیا مو په پاکه لاس ورم ښه چاري ولري د الله په امان.
سلام و وقت بخیر. با برنامه فیلم های مستند صدای امریکا خوش آمدید. لیلما حبیب عظیمی هستم و در این هفته شما را به مستند در مورد یک اسکیت باز ناشنوا دعوت می کنم. داستان لتیشیای 14 ساله را که متولد یوگانداست و توسط یک خانواده امریکایی به فرزندی گرفته شده بازگو می کند. سال 2019 یک اسکیت باز به نام لتیشیا دیترو مدال طلای این رشته ورزشی را در گروه سینی خود در سطح کشور به دست آورد. اتفاقا او یگانه اسکیت باز ناشنوا در میان رقبای خود بود. لتیشیا که سعی می کند در هر آنچه که انجام می دهد عالی باشد، خواست راه خود را در بازی اسکیت با تکامل و برتری یافتن در دنیای انسانهای شنوا پیدا کند. در این فیلم مستند با زندگی و راه و روش های لتیشیا دیترو آشنا می شویم و گام به گام او را در راه موفقیت هایش در پیشی گرفتن در ورزش اسکیت دنبال می کنیم.
آماده برو.
وقتی اسکیت میکنم احساس میکنم در حال پرواز هستم. من احساس چرخیدن چرخ ها روی زمین را دوست دارم و همچنین وزیدن باد به صورتم را. من اسکیت را از همه ورزش ها بیشتر دوست دارم. اسکیت کردن به من احساس قدرتمند بودن میدهد.
این دیتروز در حال حاضر نفر دوم است.
لتیسیا هر چیز را که در آن سرعت باشد دوست دارد. او میخواد با سرعت حرکت کند، میخواد با سرعت بدود. فکر میکنم دلیل عملکرد بسیار خوب او این از که او علاقه فراوان به این ورزش دارد.
دیترو نیم دور مانده تا مسابقه را تکمیل کنه.
برخی میگوین من میخواهم بهترین کار انجام دهم، اما او میخواد پیروز شود.
دیترو در آستانه یک کسب مقام اول. لتیسیا دیترو یک مسابقه عالی دیگر از او که موفق می شود یک مدال طلای دیگر را به دست آورد.
وقتی خردسال بودم هرگز تصور نمی کردم روز اسکیت خواهم کرد یا در مسابقات اشتراک خواهم نمود. حتی نمی دانستم که مهارت لازم برای اسکیت را دارم. همیشه فکر می کردم اسکیت ورزش خسته کننده ای است. اولین دفعه که این ورزش را انجام دادم و واقعا از آن لذت بردم. من واقعا رقابت اسکیت را دوست دارم.
نه تشکر، مرا شکست می دهیم.
یک مدافع قد بلند.
صحبت‌های داغ صاحب نظران در مورد خبرها و مسائل روز هر شام از ساعت 8 تا 9 شب در برنامه مشترک دری و پشتوی رادیو آشنا صدای امریکا. بخش زنده این برنامه را در نشرات ماهواره‌ای صدای امریکا نیز دنبال کرده می توانید.
هفتوار بر مهمترین رویدادها و گزارشها از افغانستان و جهان هر جمعه شب از ساعت 11 تا 11:30 در برنامه 30 دقیقه از تلویزیون آشنا صدای امریکا. پخش زنده این برنامه را در نشرات ماهواره‌ای صدای امریکا نیز دنبال کرده می توانید.
در هر جای جهان که باشید از دریافت خبرهای معتبر، موثق و جامع فقط یک کلیک فاصله دارید. VOA Plus. تازه ترین خبرها و گزارش های جامع از رویدادهای سیاسی گرفته تا روایت های واقعی و مستند، مطالب علمی و معلوماتی به زبان های دری و پشتو و ده ها زبان دیگر. این همه را در هر کجا و در هر زمان تنها در اپلیکیشن VOA Plus در دسترس دارید.
را برای افراد ناشنوایی که رقابت با افراد شنوا آنها را نگران می کند نشان بدهم. من می خواهم آنها را تشویق کنم و با آنها نشان بدم که می توانند در ورزش های مختلف اشتراک بکنند. می خواهم با آنها این الهام را بدهم که می توانند به اندازه افراد شنوا خوب و یا حتی بهتر باشند.
مطمئن شوید که عقب پایتان را فشار داده و شست پایتان را راست نگه دارید. درست است؟ عقب پایتان را فشار داده و شست پایتان را راست نگه دارید. خوب است. زانوهایتان را بالا بیاورید. من لتیسیا را شاید 4.5 سال پیش دیدم. ما اسکیت کردن او را دیدیم و با خود گفتیم این دختر کوچک که به این خوبی اسکیت می کند کیست؟ آرنج ها و پاها شروع کنید. زود باشید. زیاد بالا نبرید. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. دفعه اولی که لتیسیا را ملاقات کردم هیچ مسئله نبود. می دانستم که هر وقت ضرورت باشد مادرش برایم ترجمه خواهد کرد. در اوایل مادرش غالبا اینجا بود، اما بعدا لتیسیا و من با هم راحت تر شدیم. مادرش کم کم خود را کنار کشید.
وقتی ورزش اسکیت را شروع کردم بسیار هیجان زده بودم، اما افراد زیادی به توانایی من شک داشتند چون من ناشنوا هستم. مردم به من نگاه میکردن و کنجکاو بودن که عمل کرده من چطور خواهد بود، مسئله ای که مرا مضطرب میساخت. اما بعد از آن که همه را شکست دادم، مردم همیشه شگفت زده بودن. وقتی من برنده میشوم آنها همه جشن میگیرن، امری که باعث میشود احساس خوبی داشته باشم وقت احساسات مردم را میبینم.
او قهرمان امریکاست. 2 سال قبل او در گروه سنی خود قهرمان امریکا شد. او در مسابقات 3 نفره دختران 13 تا 16 ساله برنده مدال طلا شد.
جردین دیترو را تحت فشار قرار می دهد.
2 سال متوالی او برنده مدال طلا و عنوان قهرمان امریکا شد.
او انقدر این ورزش را دوست دارد که از رس دشواری دوره نوجوانی و دشواری ناتوانی و ارتباط به هم تیم‌هایش را کنار گذاشته و در مسابقه حاضر شده و بیشترین کوشش خود را انجام داد.
من می توانم با هم تیمی هایم ارتباط برقرار کنم. برخی از اعضای تیم می توانند زبان اشاره‌ای مخصوص ناشنوایان را یاد بگیرند. همچنین بعضی وقتها می بینم که بازیکنان دیگر چی می کنند و از آنها تقلید می کنم.
بچه ها، اگر او فاصله را پر کرده نمی تواند، بروید دور و برش. لطیشا، کارتر را بگیر. کارتر، دستت را بالا کن تا او متوجه شود که تو او را می گیری. او یک مبارز است. او واقعا می خواهد گالی باشد. فاصله ها را پر کنید. فاصله ها را پر کنید. من معتقدم که این ورزش به اطفال چیزهای بیشتر از سکیت را یاد می دهد و می دانم که می توانم به لتیشا کمک کنم که به یک بانوی قوی تبدیل شود. من فقط می خواهم پروسه ای را که مادرش شروع کرده ادامه بدهم.
هایل. کاوشگری و ژرف‌نگری رویدادهای داغ روز در افغانستان زیر سلطه طالبان، بارانات موجود در افغانستان، چگونگی رویدادها، تقابل دیدگاه‌ها، بحث و مناظره در مورد راه حل مشکلات و بن‌بست‌های موجود در آن کشور از زبان کارشناسان، تحلیلگران و مسئولان. هایل هر جمعه شب ساعت 7:30 به وقت افغانستان از شبکه ماهواره‌ای و نشرات دیجیتالی صدای آمریکا.
یک موضوع چند زاویه، ویژه برنامه جدید صدای آمریکا، بررسی و تحلیل موضوع داغ هفته از زاویه های مختلف. تماشای این برنامه را هر شنبه شب از ساعت 6 تا 6:30 دقیقه از چینل 469 شبکه ماهواره‌ای یاست و صفحات اجتماعی صدای آمریکا فراموش نکنید.
در عصر و زمان تغییر که جهان نامطمئن به نظر می رسد و آنچه می شنویم منعکس کننده آنچه می بینیم نیست، ما به دنبال حقیقت می برایم. وقتی تنها بخشی از حقیقت و آنچه اتفاق افتاده به ما گفته می شود، اعتماد از بین می رود. رویاها، آرزوها و خواهشات من برای یک فردای بهتر به مطبوعات آزاد بستگی دارد. در صدای آمریکا ما روایتگر گزارش هایی هستیم که مردم برای دیدن آن خطر را متقبل می شوند. ما در صدای آمریکا جهان را با حقیقت به هم نزدیک و متحد می سازیم. ما تصویر کامل حقیقت و آنچه را که اتفاق افتاده شما بازگو می کنیم.
دو بسیار خوب و یک قاشق چایخوری ونلا.
مادر چرا اونجا میمانه؟
بله.
پرسیدم چرا اونجا میریزد؟ اینجا نمیگوید که حالا باید آن را در کاسه بریزیم؟ میگوید باید صبر کنیم.
بله، حالا میتونم آن را داخل کاسه بندازم.
نه، نمیگه که آن را اضافه کنید. مادر، این لست محتویات است. اول میگوید ببین مسکه و بوره را مخلوط میکنید.
خرابش کردی.
فقط از شرش خلاص شو، خوب است، خوب است. به همین دلیل است که من چیزی پخته نمیکنم.
اگه اینجا نمی بودم همه چیز را خراب میکردیم.
تا جایی که ما میدانیم لتیسیا ناشنوا به دنیا آمد. برنامه که در یوگندا از آن بازدید کردم ابتکار ناشنواین بون رجس یا BDA نام دارد. آنها کار فوق‌العاده‌ای در کمک به این کودکان ناشنوا در یوگندا انجام می‌دهند، چون در آنجا بسیاری این کودکان از خانواده‌هایشان رانده شدند. بسیاری از مردم بر این باورند که ناشنوی نوع نفرین است. بسیاری اوقات خانواده‌ها می‌ترسند که ممکن اطفال دیگرانشان هم ناشنوا شوند، بخصوص اگر طفل به علت ابتلا به یک بیماری دچار ناشنوایی شده، بیماری که ممکن است در جاهای دیگر قابل معالجه باشد. It's my understanding that Letitia was around 18 months and تا آنجایی که من میدانم وقتی لتیسیا 18 ماه بود او را به بیدیا آوردن. معمولا آنها کودکان در این سن را نمیپذیرند، اما فکر کنم خانواده‌اش بسیار پافشاری کردند. او بسیار کوچک بود اما شخصیت بزرگی داشت و بسیار مهربان و باهوش بود. من جذب او شدم و احساس کردم باید به نوعی در زندگی این دختر دخیل باشم. ما خیلی تحقیق کردیم با افرادی که در آنجا بودند در مورد این وضعیت و اینکه در مورد اینکه چه کار مناسب صورت گیرد صحبت کردیم. وقتی حس کردیم به اندازه کافی تحقیق کردیم، تصمیم گرفتیم لتیسا را به فرزندی بگیریم. آماده ای که سوار طیاره شوی و پرواز کنی؟ سرانجام کل کارا خلاص شد. لتیسیا می تواند پرواز کند.
وقتی اینجا آمدم شوکه شدم، چون هرگز این تعداد مردمان سفید پوست را ندیده بودم. من متعجب و گیج شده بودم و این اولین بار بود که هوای سرد را تجربه می کردم. در یوگندا هوا هرگز سرد نمی شد. هوا کاملا برعکس بود. من متعجب شده بودم. آن روزها هیجان انگیز بود.
یکی از کشورهایی که میزبان فرهنگ‌ها، ملیت‌ها، سنت‌ها و ارزش‌های متنوع و بسیار مختلف از سراسر جهان است. زندگی در آمریکا و مهاجرت به اینجا مانند سایر کشورها سختی‌ها و لذت‌های خود را دارد. برخی افراد با تلاش و با استفاده از فرصت‌ها می‌توانند به رویاهای خود برسند و برخی‌ها با مشکلات روبرو می‌شوند. زندگی در امریکا هر جمعه از ساعت 6 الا 6:30 بعد از ظهر به وقت افغانستان و از ساعت 9:30 الا 10 قبل از ظهر به وقت شرق امریکا.
یک موضوع چند زاویه، ویژه برنامه جدید صدای امریکا، بررسی و تحلیل موضوع داغ هفته از زاویه های مختلف. تماشای این برنامه را هر شنبه شب از ساعت 6 تا 6:30 دقیقه از چینل 469 شبکه ماهواره‌ای یاست و صفحات اجتماعی صدای امریکا فراموش نکنید.
عصر و زمان تغییر که جهان نامطمئن به نظر می رسد و آنچه می شنویم منعکس کننده آنچه می بینیم نیست، ما به دنبال حقیقت می برایم. وقتی تنها بخشی از حقیقت و آنچه اتفاق افتاده به ما گفته می شود، اعتماد از بین می رود. رویاها، آرزوها و خواهشات من برای یک فردای بهتر و مطبوعات آزاد بستگی دارد. در صدای امریکا ما روایتگر گزارش هایی هستیم که مردم برای دیدن آن خطر را متقبل می شوند. ما در صدای امریکا جهان را با حقیقت به هم نزدیک و متحد می سازیم. ما تصویر کامل حقیقت و آنچه را که اتفاق افتاده شما بازگو میکنیم.
من تا یک روزه بدون او به یاد نمی آورم. او بخشی از خانواده ماست. من نمی تانم زندگی بدون او را تصور کنم. او عضو دائمی خانواده است. او کاملا مناسب خانواده ماست. مثل اینکه خانواده ما چیزی کم داشت و او مانند بخش مفقود شده و آخرین قطعه پازل است و با آمدن او سرانجام همه چیز تکمیل شد.
قطعا در مسیر زندگی کودکان ناشنوا یا و بزرگسالان ناشنوا آنی وجود دارد. به طور مثال اگر مشاوره، اگر او زمان تصمیم بگیرد که می خواهم بدون حضور مادرم با کسی صحبت کنم. خداحافظ. خسته کننده است. تقریبا هر کاری که طفل شما انجام می دهد همیشه یک چیز اضافی برای انجام دادن وجود دارد. مثلا اینکه آیا ترجمان وجود دارد و یا نه. بنابراین ایجاد یک گروه متشکل از افرادی که شیوه تعاملشان مانند کودک شماست مهم است و این یکی از کارهایی است که ما توانستیم در کلیسای خود انجام دهیم. ما یک گروه رو به افزایش افراد ناشنوا را داریم. کودکان ناشنوایی هستند که هم سن او هستند. کودکان ناشنوایی در گروه جان و هر وقت دروازه باز شود ترجمان های با تجربه خوبی در زبان اشاره وجود دارند.
هنوزم باسکتبال بازی میکنی؟ گاهی وقتا بازی میکنی درسته؟
به دلیل همگیری کووید و تعداد کافی بازیکن وجود ندارد. به همین علت است.
دیروز ما مسابقه را 73-10 بردیم.
بسیار زیبا است که این گروه متشکل از افراد شنوا و ناشنوا را داریم که برای عبادت دو زبانه گرده هم جمع میشن و این که افراد شنوا زبان اشاره را یاد میگیرند.
سیمای دندانهای ما در ماه فوریه دریافت کرد.
میبینم که چقدر ارتباط با دیگران لتیسیا را تشویق میکند و رویاش را بهتر میسازد. آرزوی من این است که همه مردم گفتگو با زبان اشاره‌ای را یاد بگیرند و ما بتوانیم با هم کار کنیم و وقت بگذرانیم.
در عصر و زمان تغییر که جهان نامطمئن به نظر میرسد و آنچه میشنویم منعکس کننده آنچه میبینیم نیست، ما به دنبال حقیقت میبریم. وقتی تنها بخشی از حقیقت و آنچه اتفاق افتاده به ما گفته میشود، اعتماد از بین میرود. رویاها، آرزوها و خواهشات من برای یک فردای بهتر و مطبوعات آزاد بستگی دارد. در صدای امریکا ما روایتگر گزارش هایی هستیم که مردم برای دیدن آن خطر را متقبل می شوند. ما در صدای امریکا جهان را با حقیقت به هم نزدیک و متحد می سازیم. ما تصویر کامل حقیقت و آنچه را که اتفاق افتاده به شما بازگو می کنیم.
روک و راست، صحبت‌های داغ صاحب نظران در مورد خبرها و مسائل روز، هر شام از ساعت 8 تا 9 شب در برنامه مشترک دری و پشتوی رادیو آشنا صدای امریکا. بخش زنده این برنامه را در نشرات ماهواره‌ای صدای امریکا نیز دنبال کرده می توانید.
هفته‌وار بر مهمترین رویدادها و گزارش‌ها از افغانستان و جهان، هر جمعه شب از ساعت 7 تا 7:30 در برنامه 30 دقیقه از تلویزیون آشنا صدای آمریکا. پخش زنده این برنامه را در نشرات ماهواره‌ای صدای آمریکا نیز دنبال کرده می توانید.
برای مسابقه آماده میشم احساس اضطراب دارم. ترجیح میدهم افراد ناشنوای بیشتری در اطرافم باشند تا با من کمک کند احساس راحت تری داشته باشم. اگر میشد با افراد ناشنوای بیشتری اسکیت کنم شجاعتر و راحتر می بودم. احساس تنهایی، احساس اضطراب و ناراحتی نمی کردم.
هنا.
بسیار خوب، چند نفر داریم؟ 5 نفر. 1, 2, 3, 4, 5 و اونجاست. بسیار خوب خانم ها، 2 دور دارین. آماده؟ بالا بالا بالا.
آنها یک تفنگچه و یک چراغ دارند و وقتی تفنگچه را فایر می کنند، اشتراک کنندگان مسابقه را شروع می کنند. من نمی دانستم چی کنم. باید نحوه استادنم را تغییر داده و در حالتی که پای چپم به سمت عقب بود استاده می شدم تا بتوانم تفنگچه و چراغ را ببینم.
آماده؟
وقتها که آنها تفنگچه و چراغ را نمی آورند من اعتراض می کنم. آن وضعیت به ضرر من است. باید از خودم دفاع کنم و سوال کنم که چراغ کجاست و توضیح بدهم که چرا موجودیت آن ضروری است.
او بهترین مسابقه را که می توانست انجام داد. ما باید روی شروع او کار کنیم.
بله، فکر کنم شروع خوبی نداشتم. فکر میکنم چراغ را نگاه نمی کردم.
او هنوز به چرخهای بزرگتر عادت نکرده است. بله، وقت میگیره.
بله، حرکت این چراغ ها وقت میگیرد.
بله، فکر میکنم خوب بودم و از آن لذت بردم. مقام اول را کسب نکردم، دوم یا سوم شدم.
بسیار خوب است، او خوب بود، بسیار خوب. و اسکیت‌هایش بسیار زیبا هستند.
هدف من کسب مدال است. هدف من در آینده این است که یک اسکیت باز مشهور و یک بازیکن بسکتبال شوم. می خواهم نشان بدهم که افراد ناشنوا و من می توانیم این کار را انجام بدهیم. چون من ناشنوا هستم می توانم یک الگو برای دیگران باشم. مردم از این که من می توانم مشهور و الگوی دیگران باشم متعجب شده و حیرت خوان کرد. این هدف من است.
صحبت‌های داغ صاحب نظران در مورد خبرها و مسائل روز هر شام از ساعت 8 تا 9 شب در برنامه مشترک دری و پشتوی رادیو آشنا صدای امریکا. بخش زنده این برنامه را در نشرات ماهواره‌ای صدای امریکا نیز دنبال کرده می توانید.
بینندگان ارجمند، با امید این که فیلم مستند این هفته مورد توجه شما قرار گرفته باشد، تا هفته آینده شما را در انتظار روایت بعدی می‌گذاریم. تا تقدیم فیلم مستند دیگر با شما خداحافظی می‌کنیم. سپاس از بذل توجه شما.